پذیرای گرم هواداران مواجه شوند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي بوګدو کې د لارو د تړل کېدو له امله زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي. د دغو کډوالو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخراج شوي، خو د لارو د تړل کېدو له امله دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته ننوځي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د سرپناه نشتوالی او کافي خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی خپلې اصلي ستونزې ګڼي. د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سرحدي کته ورسته د شاوخوا دریو اونیو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د لارو تړل د نورو ستونزو سره سره په افغان بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې د طالبان حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په ګډون د هیڅ ډلې ترهګري ونه زغمي او د دوی بریدونه به د سخت غبرګون سره مخ شي. خواجه آصف د سما ټلویزیون په نوم د یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د طالبان حکومت له پولو لرې سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیږد لپاره د 100 میلیارډو پاکستانیو روپیو غوښتنه کړې ده. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دی چې دا اندازه پیسې ورکړي، مګر د طالبان حکومت چمتو نه دی چې مګر د دې په وینا د طالبان حکومت چمتو نه دی چې کوم تضمین ورکړي. د طالبان حکومت روسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټینګار ویلي دي چې هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. د افغان محصلینو نړیواله ټولنې د پاکستان لخوا د افغان محصلینو لپاره ویزې ورکولو په پروسه کې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې د اکتوبر په 1 د جمعې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزو ورکولو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او ګڼ شمېر افغان محصلین له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلینو د نړیوالې ټولنې په وینا د دې پالیسۍ له مخې افغان محصلین باید داسې یو پاکستانی کفیل ولري چې هغه جرمي سابقه ونه لري. د افغان محصلینو نړیواله ټولنې زیاته کړې ده چې افغان محصلین لا دمخه د حکومت د سکالرشپ پروګرامونو لخوا سکرین شوي او منل شوي دي او د پاکستاني سپانسر یا کفیل درلودل غیر ضروري خنډونه رامنځته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا تایید کړه چې متحد ایالات به اټومي ازموینې بیا پیل کړي. کله چې له هغه څخه وپوښتل شول چې آیا په دې کې به هغه پخوانی د ځمکې لاندې اټومي ازموینې شامل وي چې د سړې جګړې پر مهال عامې وې، ترامپ مستقیم ځواب ورنه کړ. خو ترامپ چې د فلوریدا پام بیچ ته د جمهوري ریاست الوتکه کې سفر کاوه، خبریالانو ته یې وویل چې تاسو به ډېر ژر ومومئ، موږ به ځینې ازموینې وکړو. هغه زیاته کړه چې نور هیوادونه هم کوي، کدی دا کار کوي، موږ به هم وکړو. ترامپ ځانګړي توګه دا ونه ویل چې څه ډول آزموینې به ترسره شي. د متحده ایالاتو وروستۍ اټومي آزموینه په 1992 کال کې شوې وه. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د هیواد دفاع وزارت امر وکړ چې سمدلاسه د اټومي وسلو آزموینې بیا پیل کړي. دا څرګندونې د نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په ټوله نړۍ کې د اټومي آزموینو د دوامدار ځنډ غوښتنه وکړه. او د امریکا یو لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار د هلوځلو په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګه لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته ځي. د ژبې پر ورځ د خبری آژانس لخوا لیدل شوی بیان لمخه د ترهګری او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستيال جان هيرلي به د واک لاخستو رئیس منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحده عربی اماراتو، ترکی او لبنان ته سفر وکړي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته پلار پاکستان کې گیر پاتې دي.
دلته نو وبسته د ورور نه سرپناهیست د ورور پوسه او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د ورور په ټخیلو دل د ورور، څوک چې د بخار
د د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق لای وزل بیا خبرداري ورکوي.
په افغانستان کې د سړی په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګېږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي.
ملګری ملتونه وایي د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د کار د فرصتونو د کموالي له امله باندې افغانستان ښارونه تر فشار لاندې راشي. منځنی ختیځ ته د امریکا د خزانه وزارت د مرستيال د سفر په حق له هم ریپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته زرګونه ستنېدونکي افغان کډوال د لارو د تړل کېدو له امله د پاکستان بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دا کډوال وایي د څښاک، د پاکو اوبو، د خوړو او روغتیايي خدماتونو د نشتوالي له امله ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، له شلو ورځو راهیسې د لارو بندېدو له امله د زرګونو کډوالو ژوند انساني ناورین رامنځته کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
زرګونه افغان کډوال چې غوښتل یې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دغه کډوال له ورځو راهیسې له هیڅ ډول لومړنیو خدمتونو او سرپناه پرته په ډیرو سختو شرایطو کې د لارو خلاصېدو ته په تمه دي. اسد هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پنجاب ایالت له سیالکوټ ښار څخه ایستل شوی او اوس د خیبر پختونخوا په زاخیل سیمه کې له شپږو ورځو راهیسې په لار پاتې دی. دا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
د داخلو کې موږ ډېر تکلیفونو سره او ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. چې دلته نو وبسته د ورور نه سرپناهیسته د ورور پوسه او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د ورور په ټخیلو دل د ورور، څوک چې د بخار د ابل ته هیڅ سہولت نشته. نه دل د ورور د وبو سہولت ست د ورور اند دل ته زنانو د پاره کم واشروم ست دی. دلته چې کم د ټول د سی په میدانونو کې د خیر زدا د بارډر اخلاص کې ورور موږ په خیر خپل وطن ته افغانستان ته واوړو.
محمد اکبر یو بل افغان کډوال دی چې دا هم له پنجابی حالت څخه راځي. تل شو وی او شاوخوا 15 ورځې په دې سیمه کې به سرپناه پاتې دی. دا ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته در په در افراطي او سمور سلارم نخلاصي او نه دلته سہولت نه ډوډۍ سره نه خسته نه بستا. مسلمانان در په در د شنه اسمان لاندې د شپې نه بستري ست په یخ کې په دغه کې پراته دي. دلته نیم سامانونه پاتې دي، نیم راوړي دي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کورنیو یو شمیر غړي پولیسو نیولې او هغوی سره بندیان دي. نه یوازې په زاخیل سیمه کې بلکې په نورو سیمه کې هم زرګونه افغان کډوال بي سرپناه د لارې د خلاصېدو په تمه دي. یو افغان سوداګر سردار ولی چې په رضاکار ډول د اوبو او خوراک د برابرولو په برخه کې کډوالو سره مرسته کوي، ازادي رادیو ته وویل،
د یو خل خپل د زاخیل پی سی ام سنټر سره دا ټوزې په پیښور کې دي. دلته یې سار دي او نور څه کم دي. زیاتره بیا له پیښور اخو د تورخم په لارې کې د جمهوریت علاقه سره صالحو مختلف جوړې کې دي. ټول غریبان بیچاره دي. زیاتره سره به حتی د کرا پیسې هم نه دي. څوک په دوکانونو کې به پراته دي، څوک د سړک په سر څه سامانونه کوسکړي له موټرو نه غوسو توان نه لري چې دوی هغه موټر دلته درې دوه پیسې ورکړي. بس سامانونه سړک په غاړه کوسکړي، چا په ځان داسې پرده غوندي او پناه غوندي جوړه کړې ځنانه بس غلطه دي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سفارت د پنځمبې په ورځ د اکتوبر په دیشمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سردار احمد شکیب ویلي چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بار وړونکي موټرونه چې کډوال پکې او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګري او ناروغان هم شامل دي. دغه په خبره دغه کسان په سړې هوا کې بې سرپناه او د اوبو، خوړو او درملو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. هغه دا هم ویلي چې په تېرو 3-4 ورځو کې د 3 ماشومانو او یوې ښځې د مړینې راپور ورکړل شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره افغانستان ته ټولې لارې پرانیزي او تر هغه وخته دې د کډوالو د ایستلو پروسه موقتا ودروي. که څه هم له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیله 2023 کال راهیسې پیل شوی، خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر 12 تر 9 وروسته په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ورنه د ایستلو کچه په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ، ترانزیت او خلکو د تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې دي. د لارې تړل نه یوازې هغو کډوالو ته ستونزې پیدا کړې چې غوښتل یې افغانستان ته ستانه شي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم اغېزمنه کړې او د دواړو غاړو سوداګرو ته یې تاوانونه
پورا یویشت ورځې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو له ترینګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمېر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا خبره مني، خو وایي د دې ستونزې د حل لپاره پر بدیلو لارو کار کوي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکو زایوای خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لارو پرانستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو د کچه خبره ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي خالدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل:
نخود، لوبیا، وریجې د نخود د دې قیمتونه لوړې شوې دي. سلونه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کوو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وایي چې لارې بندې دي ځکه دا شیان د پاکستان نه راځي.
د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وایي درمل هم ګران شوي دي.
دا چې لارې تړل شوي او پاکستانی درمل نه راځي نو قیمت شوي او ان نه پیدا کیږي.
د ساختماني موادو په ځانګړي ډول سیمنټو په اړه هم همدا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختماني شرکت مسؤول مصور زمری ازادي راډیو ته وویل:
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ایران هم شرکتونه راواردول، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتلل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 15% بیا نه چې مخکې ول د هغې نه جګ شوي دي. داسې ویلو چې که هغه وخت کې سیمنټ په 400 ول مخکې دی نه چې لارې بندې شي، اوس $1500 باندې فیټون سیمنټ دی په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره مانی وایي دوی په بدیلو لارو کار کوي. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل:
لارې بندې دي، د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زموږ بند شوی ده، ترانزیت او هر څه او تاثیرات یې منفي دي په بازار باندې. د کې شک نشته دی چې پاکستان نه سیمنټ راتلل، ساختماني مواد، دوا راتلل، همدارنګه وریجې، حبوبات او پزن لوبیا او نخود بعضې شیان دا ټول قیمته شول. اما دا بیرته به یو عادي نورمال حالت ته ځي، ځکه چې موږ مجبوریږو چې د نور ځای نه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، هلې ځلې موجود دي چې مرکزي آسیا سره خبرې وکړو.
ښاغلی الکوزی وایي د لارو پرانیستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پورې اړه لري. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر 10 د شپې نه وخته له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبان حکومت د نخت انتقامی بللی وی ویلی و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایی حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایی بریدونه کړی دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ اوربند وشو، خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 23 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرې ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوې چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګ لوړ پوړی چارواکي د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځنی ختیځ او اروپا ته سفر کوي. د جمعې په ورځ د خبری اژانس لخوا لیدل شوی بیان له مخې د ترهګری او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال جان هیرلی و د واک له اخیستو راهیسې منځنی ختیځ د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحده عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. ښاغلی هیرلی په اعلامیه کې ویلي ولسمشر ټرمپ دا روښانه کړی ده چې د ایران بې ثباته کوونکي او ترهګریز فعالیتونه باید د دوامداره او همغږۍ فشار سره مخ شي. ښاغلی هیرلی زیاتوي چې د امریکا د شریکانو سره لیدو ته سترګې پلار دی ترڅو هڅې همغږي کړي او هغو مالي منابعو ته د ایران لاسرسی پرې کړي چې په وینا یې تهران او نیابتي ډلې یې د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې، د تاوتریخوالي تمویل او په سیمه کې د ثبات د کمزوري کولو لپاره ترې کار اخلي. رویټرز خبری آژانس په خپل رپورټ کې وایي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران ماموریت د تبصرې لپاره د دغه آژانس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د خزانه داری وزارت مرستیال جان هیرلی وایي چې هغه به په اسرائیل کې په دې اړه بحث وکړي چې څنګه د تهران په وړاندې د ترامپ اعظمي فشار کمپاین پر مخ بوزي، په ځانګړې توګه په سیمه کې د تهران د نیابتي ډلو په وړاندې. متحدو عربي اماراتو ته د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال د سفر په اجنډا کې هم د پیسو مینځلو او د ترهګرو د تمویل د مخنیوي ترڅنګ په ایران فشار په اجنډا کې شامل دی. د پخوانی ولسمشر جو بایدن د حکومت په دوران کې د متحدو عربي اماراتو لخوا بندیزونو ته د کمزوري پاملرنې له امله واشنگتن اندېښنه څرګنده کړې وه. په ترکیه کې ښاغلی هیرلی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې څنګه دواړه هیوادونه د بندیزونو څخه د تیښتې مخنیوي لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر په توګه د خپل لومړی دورې په جریان کې ډونالد ټرمپ امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون یا برجام څخه وېستله. د تړون د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران د یورانیمو د غنی کولو فعالیتونو باندې سخت محدودیتونه ولګول. په خپل دویمه دوره کې ښاغلی ټرمپ په ایران باندې د اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړی ترڅو د تهران لخوا د اټومي وسلو د پراختیا د هلو ځلو مخنیوي وشي.
لا خبرونو ور اخوا.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا د جنسیت ځپنې له شدید وضعیت سره مخ دي او ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د دغه سیستم پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبان حکومت لا په دې اړه غبرګون دی ښودلی، خو په افغانستان کې د نن یو شمېر ښځې او نجونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له امله له عمومي ژوند څخه ګوښې ته او له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغانستان د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي، ریچارډ بینیت ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه، تریتم کول، پر رسنیو مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړی دی. هغه د ښځینه مرستندویه کارکوونکو، د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بېساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي. وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محروم ګرځول سوي دي. د خوست ولایت وی اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځي کې له زده کړو راګرځول سوي. هریوا ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د سړیو په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګېږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو او کار څخه منع شوي دي، او که دا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې به د نجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډېره لوړه شي، ځکه هېڅ سره کم ته راتلونکي ته هیله نشته. یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. او له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې د فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولي هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، هم ازادي راډیو ته وویل،
متاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجه هم.
لبد مرغ افغانستان که خزی اونجونه لپراخ و سیستماتیک و محدودیتون و سرمخته دستک رو لحقانی ولی ترکار او طولانیز گردونه محرومی دی. ډېرې ښځې په کور کې نول شوي، نجونې زده کړې نشي کولی، اوان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي، موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلي بنت، په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې سي. په بیان کې د بنت د راپور په حواله دا هم راغلي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په دي خودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان هم په هیواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي، او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل،
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زمو خوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید نور سکوت ونه کړي. افغان ښځې رښتینې ملاتړ ته اړتیا لري، نه یوازې بیانونو او ژمنو ته. باید پر طالبانو سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بیرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هیواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بینیت ویلي چې طالبان باید خپلې تعویضي کړنې پای ته ورسوي، او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څنډې ته سویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بینیت دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، او ویاندي ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکه سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بینیت راپورونه تل له حقیقت لرې بللي، او افغانستان ته د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې له نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو د دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نه ستنولو اصل ته درناوی وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مسلون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون جمعه د اکتوبر 11مه د خارونو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي. یو شمیر ستانه شوي او داخلي بې ځایه شوي چې په افغانستان کې میشتي هم د ستونزو له امله شکایت کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د یوې 14 کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له 14 ژوند کولو وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړ بیو دی له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سختې زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یکه از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاري ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسېدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکو چې نوې غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې وروستیو کې له یوې خوا په هرات کې زلزلې وسوې او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشړل ول. ښار کې بېساري ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. یعنې کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا 10 دقیقې وخت نیوه اوس 45 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څانګه وایي چې د کډوالو بېرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل سوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټولشموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللي دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان ښاري ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د ښاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
تراکمي نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است. له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي، له بلې خوا د ښاري او له ګڼې ګوڼې ډک
خلکو سیمو کې د ژوند د آداب په برخه کې د مپوهوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بېلابېلو اندېښمنوونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام د مارچ په 13مه د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي و چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ورته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوال په چوپړ کې یم.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې. ولې ژر مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همدغه کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خوا ته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند مې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او وطن ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول اما ورسره یو ځای دنده هم درلودلې نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. نه پوهېږم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دل پرسې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه پوهنځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ور نه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیست هم پوهنځی ولولم او ژورنالیست هم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدم نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وخته مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړل او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې. په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سي باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه همکاري پیل کړه؟
بله هو. د مهندسي پوهنتون بړی سمستر کښې وم چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله هماغه دې له امله شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې وسلم اګه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کښې راپور متحیه کوو خبرونه آمادګي مو نیوله یا په کوم برخه کښې؟
په لومړیو کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ او وروسته له غنه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم او هماغه یې دې له امله شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټک کوي نو شاید تصادف ما سره هم مسل چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله نوري صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرېزنټر په توګه وم هم وروسته له غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسر په حیث وم ولې وروسته له غنه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نور پوره ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس گرچه مینوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولی کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینوال شته، ولی ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم، او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنۍ کې فعال دی نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبی ګروپ سره نورو خطر وکړله، دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه، او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه بیا څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خیلی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سې د یوټیوب میاشتو لپاره ډېره راته سخت وه، ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو زینو یا پورډي پورته کېږي او بېرته کښته کېږي، د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم ده، شاید ډېری کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولی په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصلي پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ ته د هغه ثقافت د هېواده بهر نشي، هغوی د ورورو ماشومان دي، د دې لپاره چې مجبوره ده چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته، هغه مې غوښتل یوټیوب چې په موږ خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د لامل شي چې زما مثلا خونه به نوره بنده کړه، زما نشته پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولی دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي، او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو د یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې د دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک ته شکر گزار یم. ما دوه ماشوم مې هم هلک دی مسجم، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لري خلکو ته ورور وپیژني؟
د نجونو په حقه ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم زما د لور یا مثلا یو نجلۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاور په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وستایو، تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ وسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه وسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چاپ چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه وینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چاغې جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همه شي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیدا
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هره خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینې سره، چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا تیار هم ورکړم چې خیر تاسو کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه را غواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم له ستاد لار څخه. او دې ته سان یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار پرې شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پرې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي، یا مثلا دوی عملي کوي، ولی دغه دوی علاقه او د دې مولیدو کنه لري په دې معنی چې موږ ټولنه متاسفانه دغه برخ نه لري لري
ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم ټول نوی نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فکر کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینے چی گل چنرا باندی سیل دکلو بن کڑو رات اخلاس کڑو دا خیالو نو گل کدی بدلی دن کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کتے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پہ مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندہ نمون میں نوا تمر بے خوندہ نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا آغا جہان کے با مجنون توائم آغا جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خمز میں نوا زہما شقم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا وای نوم دې څه دې ویم به پښتنو ما نام مې نه وای چې وې د ښکلي تر راتللو ژوندې چې وې د ښکلي تر راتللو ژوندې اسرار دومره نصیب مې نه وای اسرار دومره نصیب مې نه وای بیغم ژوندو وسوس مې نه وای مینه چې نه وان بیخنا مې نه وای بیغم ژوندو وسوس مې نه وای بیغم ژوندو وسوس مې نه وای مینه چې نه وان بیخنا مې نه وای